په کابل کې د ماشوم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماشومنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر خپل نور همکارانو سره درته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالی شورا یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلې ژمنې عملي کړي. بلخه د افغانستان دفاع وزارت په ځینو ولایتونو کې د ګواښونو د ډېرېدو خبره کوي. د او نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه اجملن د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
دا ولسی جرګې اقتصادي کمیسیون وایي د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو د لوړېدو سبب د افغانستان بانک لخوا د سمې پالیسۍ ناملي کول دي. بلخوا د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې تیره شپه بهرنیو افغان ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال لس وسله وال وژلي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د روسیې د یوې محکمې هغه پریکړه رد کړه چې ګوندی ازادي راډیو په دې هیواد کې د بهرنیو ادارو د فعالیت له قانون نه سرغړونه کړې. دا ولسی جرګې اقتصادي کمیسیون وایي د افغانیو په وړاندې د ډالرو د لوړېدو سبب د افغانستان د مرکزی بانک لخوا په سمه توګه د دولت د پولیس سیاست نه عملي کول دي. د دې کمیسیون رئیس منور شاه بهادری نن ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل
افغانستان بانک در حال جلوگیری از کاهش ارزش پول افغانی
دا افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت لویدو په مخنیوي او د هیواد په بازارونو کې د ثبات په ساتلو کې پاتې راغلی او د خلکو پر ژوند ډېر منفي اغېز کړي. په تیرو څو میاشتو کې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په بیساري توګه کم شوی. دا مهال په بازارونو کې یو ډالر د 3.5 افغانیو په بدل کې تبادله کیږي. خو د افغانستان بانک ویان نیمه شور ازادي راډیو ته ویلي دا بانک ډېر ښه پالیسي پر مخ وړي او د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل نړیوال او سیمه ییز عوامل لري. دا اوروزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې تیره شپه بهرنیو افغان ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال لس وسلوال طالبان وژلي او 15 یې ژوندې لسان سر بیولي. د دې ولسوالۍ د امنیه قمندان پیم احمد وایي بهرنیو افغان کمانډو د عملیات د طالبانو پر یو مرکز کړي چې په کې دغلته موجود سپکې او درنې وسلې او موټرې هم له منځه وړل شوي. خو د چارچینو ولسوال محمد کریم کریمي بیا ازادي راډیو ته ویلي چې په داعش ډلې پر یو مرکز او روغتیايي کلینیک وحل شوی دی چې د داعش لس وسلوال پکې وژل شوي او یو شمېر نور پکې ټپیان دي. دا رپورټونه په خپلواک توګن نه دی تایید شوی. دا کندهار ارغنداب او ورغستان ولسوالیو کې هم وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړی چې د کندهار د امنیه کمانډانې د چارواکو په وینا بیرته پکې ډیره مرګ شوبله وسلوالو ته وخته. د کندهار د امنیه کمانډانې ویان زیاد دورانه وایي یو شمېر طالب وسلوالو د ارغنداب ولسوالۍ اړوند خانګرداب سیمه کې پر امنیتي پوسټه برید وکړ چې پر مهال درې وسلوال وژل شوي، 15 وسلوال او یو سیمه ییز پولیس هم ټپیان دي. بلخوا د هغلی زیاد دورانی په وینا په ارغستان ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوسټو د طالب وسلوالو په بریدونو کې دوه وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. په عین حال کې په غور کې چارواکي وایي چې تیره شپه د دې ولایت دولینه ولسوالۍ په شاجوی سیمه کې څو امنیتي پوسټې وسلوالو طالبانو نیولي. د دولینه ولسوال احمد حسین دانشیار ازادي راډیو ته ویل د دې سیمې پوسټې له څو ساعته سخت جګړې وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلی دي. د دې جګړې د تلفاتو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویل شوي. له غور څخه په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د چارسادي ولسوال د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوی. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی نن وویل د چارسادي ولسوال مرزا محمد ابراهیم خپل دفتر ته روانو چې په موټر یې په لار کې چاودنه وشوه. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په سرپل ولایت کې دوه خسي او یو سړی په ډزو وشلی. د سرپل د والی ویان زبی الله امانین ازادي راډیو ته ویل وسلوال طالبان تیر شپه د سنچارک ولسوالۍ په تیبر کلی کې یو کور ته ننوتل. هلته یې دوه خسي او یو سړی په ډزو وشل او یو بل خزه یې ټپي کړه. خپل وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د روسیې د یوې محکمې هغه پریکړه رد کړي چې ګوندی ازادي راډیو په دې هیواد کې د بهرنیو ادارو د فعالیت له قانون څخه سرغړونه کړې. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا په دې اړه پرون له هغې ورځ وروسته اعلامیه خپره شوه چې په مسکو کې یوې محکمې پر ازادۍ راډیو د روسیې د بهرنیو ادارو د فعالیت له قانون نه د سرغړاوي حکم وکړ او 1600 ډالر جریمه کړه. محکمې په دې حکم کې ویلي چې د ازادې اروپا یا ازادۍ راډیو په روسیه کې د رسنیو هغه قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی ده چې دا راډیو بهرنۍ اداره بولي. اته میاشت مخکې د روسیې د عدلي وزارت د ازادۍ راډیو، امریکا غږ شنا راډیو او څو نورې رسنۍ بهرنۍ ادارې وبللې. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په پیونګیانګ کې د شمالي کوریا د اتومي بوسلې کولو د مهال ویش پر سر دوه ورځنۍ خبرې ګټولې وي. پامپیو وایي د شمالي کوریا له لوړ پوړي چارواکي کیم یونګ چونګ سره یې بحثونه په ښه باور ترسره شول او په ځینو برخو کې پرمختګ وشو. مایک پامپیو توکیه ته په لار خبریالانو ته ویل زه فکر کوم چې موږ د خپل بحثونو په ټولو اړخونو کې ښه پرمختګ کړی، خو نو مولټ ټینګار وکړ چې په نورو برخو کې لام کار ته اړتیا ده چې د په وینا په مشخصو مسلو د دواړو لور لخوا ټاکل شوي ځانګړي ګروپونه به ترسره کړي. دا د جون د 12 نیټې چې ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ترمنځ کتنه وشوه، د شمالي کوریا مرکز ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. او د بخنی نړیوال سازمان له ایران غوښتي څو ډارمنه کړي چې په دې هیواد کې خلک پاکو اوبو ته لاسرسی ولري، او د هغه ریپورټونو په اړه د خپلواکي څېړنې وکړي چې وایي په خوزستان ولایت کې امنیتي ځواکونو د هغه کسانو په وړاندې له بې ضرورت او اضافي ځواک کار اخیستی چې د اوبو د کمی او ککړتیا پر ضد سوله ییز اعتراض کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول پر اهمیت بیا ټینګار وکړ، وایي چې اوسې وخت دی چې پاکستان په دې پروسه کې خپل مثبت رول ولوبوي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری
هیله مندي دا چې پاکستان په مثبت دی یو شګام وانت افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او عملی اجراءات وکړي.
د افغانستان د وزارت وای دا وخت له شلو تر ډیر شو پر ولسوالۍ د دشمن تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه وایي حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو په کنټرولولو سره د انتخاباتو لړۍ بهرن طبيعي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس
حکومت افغانستان کوشش داره که بالاخره این نیمی موضوع به اون شکل مطلوب صورت نگیره. آیا بازی تصادره در بحث انتخابات
میگیره؟ در غرض افغانستان دولسی جرگی در اقتصاد ملی کمیسیون در پولی سیاست تطبیق پا برخه که بر افغانستان بانک انتقاد کرده. نور راپورن حمله رو در مجلمتش پجنیم و بجا در ملتیم اوکلی. د افغانستان د سولې علي شوراوي وسته د وخت را رسیدلې چې پاکستان په خپل کړو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د دې شوراویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هلي زیاتې سوي دي او په دې برخه کې د پاکستان رښتینې همکاري مهمه ده. وسل نور تفصیل راکوي.
په داسل کې چې په افغانستان کې د سولې په اړه تر بل هر وخت هڅې زیاتې شوې، د افغانستان د سولې علي شورا له پاکستان غوړي چې په دې برخه کې په خپل کړو شمنو عمل وکړي. د افغانستان د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل پاکستان په طالبانو د خپل نفوذ لاره کول شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. نو موري وایي د افغانستان سولې د پاکستان او ټول نړۍ په ګټه ده.
هیله مندي دا چې پاکستان په مثبت دی یو شګام وانت افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او عملی اجراءات وکړي، ځکه چې موږ غواړو پاکستان د افغانستان د سولې پروسې سره همکار اوسي، خو تر اوسه داسې عملی ګامونه نه دي اوچت کړي. خو موږ هیله من یو هغوی وعده کړې ده، هغوی موافقه کړې ده. خو مهم دا ده چې د سولې په پروسه کې پاکستان با صداقت او با حسن نیت عملی ګامونه اوچت کړي.
د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاري په داسې حال کې مهمه ګڼل کیږي چې دغه هیواد له نړیوالو فشارونو سره مخ دی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویلي چې پاکستان په خپله خاوره کې د فعالو توریستي ډلو په وړاندې عملي اقدامات نه دي کړي. د سویلي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلیس ویلز یو ځل بیا پاکستان د خپلو ژمنو پر نه عملي کولو تورن کړی دی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې اسلام آباد د دې مسؤل نه دی چې طالبان د خبرو اترو میز ته راکاږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راتلونکي سه شنبه او چهارشنبه پورس د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د بیلابیلو اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو یو لویه ناسته جوړه شي. د افغانستان د سولې علي شورا ویلي دغه ناسته د افغانستان په غوښتنه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان او آی سی په کوربتوب جوړیږي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوه خوشال خلیل وایي پاکستان د نړیوالو فشارونو ترڅنګ په کوردن نه هم له یو لړ فشارونو سره مخ دی، او د افغانستان د سولې په بهیر کې پرته له مرستې بل لار نه لري.
خپله پاکستان کې جمهوري قوتونه سي دي، یعنی پوځ نه علاوه هغه خلک هم پاکستان باندې فشار اچوي چې باید دا سیاست نور هغه جنګي سیاست لري چې حداقل دغه یو خوشبیني سته، او د خوشبیني دینه نه داسې مونږ غنیوي چې پاکستان په موږ اسلام دي او یا مونږ زمونږ سولې سره کومه کوي. دا د پاکستان مجبوریت ګرځېدلی او دغه مجبوریت لکه دوی ځان خلاصوي نو باید د جنګ او هغه د خشونت او مداخله سیاستونه لاس واخلي.
پاکستان په تیر کې په کراتو د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاري ژمنې کړي، خو د افغان چارواکو په خبره عملي اقدامات نه دي کړي. خو په نوموړي هیواد وروستیو فشارونو ته په پام سره داسې هیله شته چې ګوند دا ځل د افغانستان د سولې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د سولې د عالي شورا د وروستۍ هیلې داسې مهال څرګندېږي چې ټاکل سوې ده د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د سعودي عربستان په جدې او مکې مکرمې ښارونو کې د اسلامي هیوادونو دیني عالمان د افغانستان د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو د کتونکي غفور احمد جاوید نظر اخیستی دی. ښاغلی جاوید، د مرکې په پیل کې د سعودي عربستان د غونډو په اړه وویل.
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې بدبختانه روانه جګړې ته یو سبغه چې ورکول کېدل هغه د مذهبي اړخ او وسوالو طالبانو دا ادا کوله چې مونږ دلته جنگیږو، مونږ ته دا جهاد او هغه د دې لامل شوی مونږ تر څو په افغانستان کې وجنګیږو. په روسیې کې کله چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه وشوله، د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ، بیا په کابل کې 3000 علما وو، اوس مذهبي صبغه د دې جګړې چې دغه نور له منځه تللې ده. او دغه غونډه چې اوس په سعودي عربستان کې د شپږ دېرش هیوادونو د دیني علماو او سازمانونو جوړېږي، دا به د افغانستان د علماو په فتوا او همدارنګه د اندونیزیا د علماو په هغې خبر پاڼه باندې مهر ولګي. نو زه فکر کوم چې دا به د طالبانو د جګړې مذهبي اړخ له چلنج سره مخ کړي، هغه به چلنج کړي.
جاوید صاحب، دلته طالبانو پرون ویل اعلامیه خپره کړه او ویل چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو. که چرته طالبان د سعودي عربستان په غونډو کې چې په جدي او مکه مکرمه کې تر سره کیدونکې د برخه وانخلي، فکر نه کوي چې اهمیت به یو سره کم شي؟
زه فکر نه کوم چې اهمیت کم شي، ځکه دلته مهمه خبره باید دلته دا وشي د جدي په غونډه کې چې هغه هیوادونه چې د طالبانو ته ملاتړ ورکړي، خصوصا هغه اسلامي هیوادونه چې پراس کې پاکستان دی، په هغوی باندې باید فشار راشي. ځکه په روسیې کې مونږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې طالبان دغه جګړه په خپله یا مثلا په قوت چې دوی وایي چې مونږ یې لرو او خپله مخته ورو، هغه څه نه ده. د طالبانو تر شا قوتونه دي، د طالبانو تر شا مثلا پاکستان په دې د اختر په درې ورځنی اوربند کې مونږ ته معلومه شو چې مثلا په دوی باندې فشار راوړلو یا په نورو مسایلو کې، هلته د دوی شتون دا ټول هغه څه دي چې پاکستان کولای شي چې طالبان د جګړې له ډګر څخه د سیاست ډګر ته راوګرځي. نو د جدي غونډه که طالبان پکې شتون نه لري، بل برخه دا کېدلی شي چې په پاکستان فشار راوړي، ځکه په دې کې تر ټولو مهم عرب هیوادونه هم اشتراک چې هغه قطر، د عرب امارات، د کویت، د خپل سعودي، چې دا له پاکستان سره ښه اړیکې لري او د پاکستان اقتصاد د همدې هیوادونو عمرسو ډیری وخت د ستونزو په وخت کې ولاړ وي.
په تاسو اسلامي هیوادو ته اشاره وکړه چې پر پاکستان ممکن فشار راولي، د بروکسل غونډې ته کوم مخه کړو؟ تمه ده چې د بروکسل په غونډه کې عربي متحده امارات او قطر خپل مخکنی ژمنه تایید کړي چې افغانستان ته د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ځواکونه واستوي. هغه غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
شبر سر د بروکسل غونډه ډیر زیات اهمیت لري. لومړی دا چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل شوی و چې د بروکسل په سرمشري ده کې به افغانستان امنیتي ځواکونو ته د مالی ملاتړ فیصله کېږي تر 2040 کال پورې. یو دا مهمه مسله ده. بل دا چې د بروکسل غونډه په داسې وخت کې کېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره بیلابیلې هڅې شروع شوې دي. دریمه مهمه مسله د بروکسل غونډه کې چې خپله د دوی د اجنډا موضوع د هغه د تروریزم سره مبارزه. نو د تروریزم سره مبارزه کې د بروکسل غونډې یو ښه چانس د افغانانو لپاره چې وکولی شي د په پاکستان د لا زیات فشار راوړلو لپاره له دې موقع نه استفاده وکړي. بله مهمه مسله د قطر او عرب امارات ده. د هغوی فوځیان چې راځي، هغه مونږ د ناتو سره یو قرارداد لرو د صوفا په نوم باندې، د هغې قرارداد په چوکاټ کې راځي. زه فکر کوم چې د اسلامي هیوادونو راګډول په دغه جګړه کې دا مونږ ته ډېر ګټه ورته مانیږي. له یو خوا نه به مذهبي اړخ د جګړې چې بیا تاکید کوم چیلنج شي، بل اړخ نه به په پاکستان باندې فشارونه لا ډېر زیات شي.
بل د بروکسل په غونډه کې لکه څنګه چې د ناتو د عمومي مشر مرستیال جیمز اپاتورای ازادي راډیو ته وویل، د افغانستان د سولې مسله به مطرح شي او د ناتو مشران به د افغانستان له جمهور رئیس سره په برخه کې خبري وکړي. فکر کوي چې د افغانستان د سولې په برخه کې نړیوال هم مرسته کولای شي؟
افغانستان د جګړې مسله چې دا هم نړیوال بود لري، هم سیمیز بود لري، هم د اسلامي هیوادونو په کچه. همدا اوس تاسو وګورئ وسلوال طالبان ډېرې زیاتې مالي سرچینې چې په تېرو کلو کې د عرب امارات او سعودي او مثلا قطر او هلته مثلا د شیخانو نه ترلاسه کولې. ناتو کولای شي چې د دغې مالي سرچینو په وچولو کې جدي مرسته وکړي. یا مثلا دوهم مهمه مسله دا ده چې ناتو کولای شي په پاکستان باندې فشار راوړي.
د سیاسي چارو کارپوه غفور احمد جاوید و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت په ځینو ولایتونو کې د ګواښونو د ډېرېدو خبره کوي. د دغه وزارت ویان د دفتر سرپرست محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل د وخت له شلو تر دېرشو پورې ولسوالۍ د دښمن تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي، خو په خبره یې افغان ځواکونو یې پر وړاندې ځپونکي عملیات پیل کړي دي. یوسف خان زدران تفصیل راکوي.
په داس حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې د سولې د خبرو پیلېدو ته هیلې ډېرې شوې، د افغانستان دفاع وزارت ویلي وسلوالو مخالفینو سره جګړو هم زور موندلی دی. د یاد وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش د شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په ځینو سیمو کې ګواښونه رامنځته کړي، خو دی وایي افغان ځواکونو د مخالفینو محاربوي پلانونه مهار کړي دي.
کوشش دارم که در بعضی مناطق تهدیدات را به وجود
دی وی دوی هڅه کوي چې په ځینو سیمو کې ګواښونه رامنځته کړي. انتخاباتي مرکزونو او کونځیو ته ګواښونه کړي او هڅه کوي چې لا یې ډېر کړي، خو افغان ځواکونو د دې پر وړاندې اغیزمن عملیات پیل کړي چې لاسته راوړنې هم لري. د کاغلی راتمنش په خبره په تخار، اورزګان، فاریاب، جوزجان، هلمند، قندهار، غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. دی ویل د دې جګړو سره د افغانستان دیر شول سوالی ل لوړ امنیتی ګواک سره مخ دی او یو ل سول سوالی بیا په بشپړ ډول د وسلوالو مخالفینو په واکې دي. د پد سال کې د چي د سیمېزو چارواکو په وینا د تیرې پنځمې پښ په وسلوالو طالبانو د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې څلور کلی نیولې دي. د بلخ دولتي شورا رئیس افضل حدید ویلي وسلوال طالبان دا وخت د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ ته نږدې شوې دي. دا څرګندونه داسې مال کېږي چې دوه ونې وړاندې د تخار په چاب ولسوالۍ او د فیض آباد اړوند په دوه سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په تهاجمي حملو کې څوار لسره دی پولیس وژل شول. د امنیتي چارو یو شمیر کاروان له دې ډلې میرزا محمد یارمند وایي خلاصې پولې او په پاکستان کې د جلب او جذب فعاله مرکزونه د وسلوالو مخالفینو د حملو د ډېرېدو لامل ګرځېدلي.
سرحدات باز
د وای زمونږ ټولې پولې خلاصې دي او په پاکستان کې د جلب او جذب مرکزونه فعال دي، د تورستي زده کړو مرکزونه فعال دي. په هیواد کې د نننه سیاسي اختلافونه، غیر مسؤوله وسلوالې ډلې او د مخدره موادو قاچاق کوونکو ټولو لاس سره ورکړی او په هیواد کې د جګړې د پراخېدو لامل ګرځېدلی دي. د دې رهبری په بدلولو او د جنگ په مدیریت ټینګار کوي. وایي چې د وسلوالو مخالفینو د چریکي حملو پر وړاندې منظم جنگ نه دی پکار، نو ځکه باید ګواښونو د دښمن نظامي میتور ته پکتو افغان ځواکونو ته داسې پوځي او چریکي زده کړې ورکړل شي چې جنگ مهار کړي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتون کې ده.
ورځو انتخاباتو ته د انتخاباتو څارونکو بنسټونه له حکومت غواړي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چارو کې دی له لاس وهنو ډډه وکړي او د دې پر ځای چې دغه کمیسیون ګوښه کړي ډېر ژر دي کمیشنران ورته وګماري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمیشنرانو نه ګمارلو ته په اشاره سره ټینګار کوي چې حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو په ولکه کولو سره د انتخاباتو لړۍ بحران ته بیايي. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د ولسی جرګې انتخاباتو ته درې میاشتې پاتې دي، خو د حکومت لخوا په انتخاباتي کمیسیونونو ولکه او د انتخاباتو د ملاتړ لپاره د حکومت د پروګرامونو نشتوالی هغه اندېښنې دي چې د انتخاباتو د سار بنسټونه مطرح کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د حکومت د سلیقۍ چلند او لاسوهنو له امله د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د صلاحیتونو له کړۍ وتلی او په داشان یو وضعیت کې باید د انتخاباتي عدالت په تمه نه اوسو.
افغان حکومت هڅه کوي چې دا پروسه په ښه بڼه پر مخ لاړه نه شي. موږ د انتخاباتو په تړاو د ماشومانو د یوې لوبې شاهد یو. ستونزې باید هوارې شي، نه دا چې ولکه پرې وشي. بل دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د صلاحیتونو له کړۍ نه وتون کېده. په دې وضعیت اندېښمن یو او باور یو چې انتخاباتي عدالت به یا مراعت نشي او یا به له ځانه سره جدي ستونزې ولري.
د انتخاباتو د سار بنسټونه په داسې حال کې دغه اندېښنې ښیي چې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د سار بنسټ ورځ مخکې انتقاد وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه له جدي ستونزو سره مخ دي او تر اوسه لا په ګڼو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي کارکوونکي نه دي ګمارل شوي. دغه بنسټ په دې باور دی چې حکومت د انتخاباتي شکایتونو په سنډه کولو سره د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله کوي او غواړي انتخابات په خپله مدیریت کړي. د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملړ له اعلانېدو وروسته باید شکایتونو ته د انتخاباتي شکایتونو لخوا رسیدګي وشي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی همایرا حقمل وای په تیرو درې ورځو کې دوی له مرکز او ولایتونو نه 1500 اعتراضونه ترلاسه کړي، خو د دغه کمیسیون د غړو نشتوالی د دوی لاسونه تړلی او د ارزونه پروسه یې له ستونزو سره مخ کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوه میاشتې مخکې د 102 کسانو لیست ولسمشرۍ ماڼۍ ته ولیږه، خو ولسمشر له یاد لیست نه 20 کسان د دغه کمیسیون د غړو په توګه معرفي کړي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د انتخاباتي شکایتونو په چارو کې د حکومت د مداخله، د دغه کمیسیون د سنډې کولو او د غړو په ګمارلو کې د ځنډ په تړاو د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو د اندېښنو په اړه داسې وایي:
د حکومت لخوا هیڅ ډول محدودیت نشته. په خوښنۍ سره چې دغه کمیسیون په خپله وخت ضایع کوي. څو ورځې کېږي چې موږ د یو بشپړ فهرست په تمه یو. د حکومت کار په دوو برخو کې دی: د انتخاباتو ملي او امنیتي تامین. تخنیکي برخې کمیسیون پورې اړه لري چې څرنګه پروګرامونه تنظیموي. حکومت نه په خپله مداخله کوي او نه بل چاته اجازه ورکوي چې د کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي.
ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د داسې کسانو لیست سترګې په لاره دی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه د غوراوي معیارونه ولري. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې کوم کسان چې دوی ولسمشر ته ورپېژندلي په معیارونو برابر دي او بل لیست به ورونه لیږي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د اقتصاد ملي کمیسیون افغانستان بانک تورنوي چې د پولیس سیاست په تطبیق کې پات راغلی او همدال عمل سوی چې د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت په بیساري ډول راټیټ سي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د اقتصاد ملي کمیسیون وای د افغانستان بانک رئیس په خپلو کارونو کې پات راغلی او باید د جرګې لخوا استهزاسي. د دغه کمیسیون رئیس منور شاه بهدري د جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو د بیې درلودو یو لامل د افغانستان بانک له لوري په سمتوګه د پولي سیاست نه پلي کېدل یاد کړل. هغه وایي د افغانستان بانک د پولي سیاست په تطبیق او په بازارونو کې د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو د بیې د ټیټېدو او ثابت ساتلو د کنټرول په برخه کې ناکام دی او د مسلې په بازارونو کې په ورځنیو چارو او راکړو ورکړې او د غشان د هیواد په اقتصادي سیستم ناوړه اغېز کړی. د ملي اقتصاد کمیسیون پر راپور کې راغلی چې له قانون سره سم د افغانستان بانک په ګودامونو کې باید افغانۍ موجوده وای، خو اوس یې په ځای ډالر ذخیره سوي دي. په تیرو څو میاشتو کې د ډالر په وړاندې د افغانیو بیه په بېساري ډول راولویده. څه موده وړاندې یو امریکایي ډالر له 3 افغانیو سره بدلېده، خو اوس یو ډالر په 83 افغانۍ او 50 پوله بدلېږي. د ډالرو د بیه لوړېدلو د افغانستان په بازارونو کې په خوراکي او د نورو بیلابیلو موادو په بیو ناوړه اغیز کړی او لوړې سوي دي. په ورته وخت کې د دغه جرګې یو بل غړی سالم محمد سلجوقي وړاندیز کوي چې له استهزاء وړاندې باید د افغانستان بانک رئیس استجوابي غونډې ته وروبلل سي، خو جرګې په دې اړه کومه ځانګړې پریکړه ونه کړه. د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور ازادي راډیو ته وویل چې دوی پولي سیاست خپلای کړی او د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیل وړیدل نړیوال او سیمایز عوامل لري.
نرخ ډالر بالا رفته سوای مسائل جهانی.
هغه وای دا چې د ډالرو بیل وړې سوي نړیوال مسائل او خپل د ډالرو په ارزښت پورې اړه لري. د ګاونډیو هیوادونو اثر ډیر راټیټ سوي او په دغه هیوادونو کې ډالرو ته تقاضا زیاته سوي او د افغانستان له مارکیټونو نه ډالر قاچاق کیږي چې دا ټول د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د راټیټېدو لاملونه دي.
ارزش $1,000.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي چې د یو هیواد د اثارو بیه د هغه هیواد په صادراتو پورې اړه لري. ښاغلی اکبر زیاتوي کله چې د افغانیو بیه رالویږي په بېوزلۍ او په بیکاري ناوړه اغېز کوي چې حکومت یې باید مخه ونیسي. د افغانستان بانک چارواکي وایي په ټوله کې په نړیوالو بازارونو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ډالرو بیه لوړې سوي چې د سیمې د هیوادونو په اثارو یې اثر زیات خو په افغانیو اوس هم کم دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو نړیواله سیمه ایزه مسله براوخو. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف وایي سره لدی چې محکمې د زندان حکم قربان کړی خپل وطن ته ستنیږي. د اسلام آباد محکمې پرون نواز شریف په اداري فساد کې د لرلو او په بریتانیا کې د خپل پانګې د پټولو په جرم په لاس کالبان محکوم کړ. خو نواز شریف په لندن کې له خپل لور مریم نواز سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې پاکستان ته ستنیږي. تفصیل د فرشتي جلالزی پر رپورټ کې.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف بیګا په لندن کې خبري غونډه ته وویل چې د محکمې لخوا ټاکل شوی سزا د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره د خپل هڅو پاداش کړي. هغه وویل ډیر ژر به خپل هیواد ته ستون شي او د ځان د سپیناوي لپاره به پر ټولو قانوني لارو غور وکړي. د نواز شریف میرمن له ډیرې مودې راهیسې په سرطان اخته او په لندن کې تر درملنې لاندې ده.
میری اہلیہ کریٹیکل حالت میں ہیں اور جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہیں
چسنگ زمان ناروغ میرمنہ لگ په ہوش کې راشي نو له هغه سره د سلام دعا پستبه وطن تستنیګم. په کوم رفتار سره چې دا مقدمه وچلول شو کاش چې په هم دی رفتار سره د مل آئین او قانون ماتولو ډیکټیټر پر ضد هم مقدمه چلول شوی وي. دا فیصله زما د جدوجہد برخه ده او د دې جدوجہد تسلسل لپاره پاکستان ته را روان یم.
میں اس
جدوجہد کے تسلسل نواز شریف لور مریم نواز هم خبر اعلان ته ویل چې پاکستان ته بستنسي او په انتخاباتي مبارزو کې بغډون وکړي. هغه ویل په پاکستان کې د ځان او خپل بچیانو لپاره لویری پرته او په امن کې ژوند غواړي.
پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کرنا اس وقت سب سے مشکل ہے.
دا وخت په پاکستان کې د آئین او قانون خبره کوله ډیره ګرانه ده. خو په پاکستان کې آئین او قانون څخه سرغړونه ډیره اسانه ده. زه داسې پاکستان هیڅ چا لپاره نه غواړم. زه نه غواړم چې په پاکستان کې متوازی حکومتونه وي. د پاکستان د ستر محکمې پیژندل شوی وکیل افتخار ګیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو په برخه کې د اسلام آباد د محکمې پریکړه سمه نه ده او قانوني نیمګړتیاوي لري. افتخار ګیلانی وویل دا به د پاکستان لپاره ناوړه پایلې ولري.
ما په نظر خو دا ډېره غلطه فیصله شوه. یو خو قانوني صحیح نه ده او بل ملکي لحاظ سره دې فیصلې ډېر نتیجې به ډېرې غلطې نتیجې راوځي. دا اعلی عدالتونو ته تللی شي، های کورټ ته تللی شي، سپریم کورټ ته تللی شي، لیکن او که عدالت ته نه ځي بیا بل یو فیصله هغه ده چې پارلیمان ته راشي هغه یو ده قانون تبدیلولی شي. او ډېره بدقسمتي روانه شوې ده.
په پېښور کې د قانوني چارو څارونکو وکیل نور عالم خان ازادي راډیو ته وویل چې دې ته په پام چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات را روان دي د اسلام آباد د محکمې پریکړه ظاهرا سیاسي اړخ لري. په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 15 نیټه کېږي.
او د پایپ شیبو کې د ساينس او ټکنالوژي د ګرځورځو په امریکا کې د یو نوي روبات جوړېدو په اړه په مو اسمت سروان خبر کړی چې څه ځنګړنی لري.
په امریکا کې څېړونکو د سې روبات جوړ کړی چې د انسان د حرکتو پیشي کوي. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس دا روبات په مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټيليجنس سمبال دی او د انسان د حرکتو تقلید کوي. پر انسان سربیره د ویډیو تقلید هم کولای شي. د کالیفورنیا د پوهنتون د انجینرانو له لوري په دې اختراع شوي روبات راز راز تجربې وشوي او هغه څه چې یو انسان کول ده هم کولای شوي. د څېړونکو په وینا دا روبات تر نورو ماشینونو زده کړه ژر کولای شي او په راتلونکي کې به لا ډېر کارونه پرې وشي. د دې پروژې یوې برخه والی تینا یو وایي تقلید یوازې انسان او ځینې حیوانات کولای شي، خو دا لومړی ځل دی چې یو روبات یا ماشین د تقلید وړتیا مومي.
او په دې سره زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله همدلته پای ته رسیده. دوستانو تاسو کولی شئ زموږ مطلب زموږ پر وی پاره هم ولولي او دغه راز ژوندۍ خبرونه مو غواوري کچیر مو وسنوي اوریدلې کولی شئ تکرار واوري پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام او اوس په دری مجله زموږ همکار سید سمیع باسر توړاندې کیږي استودیو ته راغلی دی. شرغلی
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی.